او وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه و د همدغه ورپیش ناروغي لامل په یو 15 کلنۍ کې یو ولسوه یو 15 مریض کال کې چې د ولسوه درویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار شهر د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوې دي. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رازو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق له پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1200 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دریژې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1200 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان امیدي. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شهر ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شهر ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل هم په 1200 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومیدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1200 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو په پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخاوره او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخاور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع شوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته شوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کی او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو دا چې د پېښور ته ولاړ سي. د پدغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې پوجدو کې د دونور ملګر سره د ملاشق الله شنواری له خواني ولکیږي او د ژوند کیږي ورسته تر سرنن لاندې د کابل شارت اسول کیږي او په دې توګه د شاه زمان وکمنې پات رسیږي او د دې سره شاه محمود شاهزاده محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل وکمنې ته دا چې په دې ځای کې مجمخي ویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته دی د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د وکمنې په حق له شاه زمان چې د شکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه، دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لاره اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال و، یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و، چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و، د دوی پام دې ته راګرځي، دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیو په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي، نو د پلاره کې د زینو کسانو له خواني ولکېږي، هاغړون کېږي او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنی پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا ورسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنگیږي، چې بیا د دا عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو له خوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نوځي، یعنی کله چې دوی په کابل د کابل په بالاحصار ښار کې محاصره سو. نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای. نو دلته د ده واکمني ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک وخت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاد د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق له د کوشتوالي څخه تر باسته. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6مه نیټه باندې د رب الاول د 12مه نیټې سره سمون لري زیږیدلې دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو، او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بني سعد په قبيله کې د بيبي حليمې سعدې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بيبي امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیستا. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې دکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو، او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابو طالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهال پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونو څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهال پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان څو، تر هغه مهال پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ، او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بهیرا نومېدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایم څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه، او دا غوښته وشتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رغتل نه هو چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي، او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه، او د ډیره ګټې سره به ورته مکه ته راغله. کله چې قافله مکه ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بی بی خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکه ته ورسېدل بیرته، دغه غلام حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایل کیسه وکړه، او د هغه څخه وروسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي، او زموږ نبی هم دغه بلنه مني، چې په دې محل کې کې یا په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 25 کلن او بیبي خدیجه رضی الله عنها 30 کلنه، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توب پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر باسط پورې، کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې هم د هغه څخه د باسط څخه مخکې کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې پلان درته، دا چې تر هغه وخت پورې د پیغمبر باندې مبوسکیږي، د المر پشان دغه ټول پیښې روشانه دي. رازو د باسط څخه تر هجرت پورې، دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت پیلوي، تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې مبعوث کیږي په پیغمبر پورې، بیا تر هغه وخت پورې چې د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د باسط څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او تقدیر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم هر کال الته یو میاشت تیروله، او د نړۍ د پیدایښت هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې یو میاشت حضرت محمد صلی الله علیه و آله حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم حتما دغه غار ته تلی، او په دا یو میاشت کې به ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل، هلته به د دغه نړۍ په پیدایښت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 30 کلن سنو، د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر اوړه په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوختو، یو پرشتہ ورته راغله او ورته ویل چې ولول پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیښ کې ونیولم او سخت زور یې راکې، یعنی ډیر سخت یې کښلم په غیښ کې، تر هغه حد پورې چې ما خپل ورتیا د لاس ورکړه، او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درې مور سره بیا هم ډیر زور راکې او د زور راکول څخه ورسته بیا فرشته ویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم، علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریف و تلاوت کی او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه وویل چې د اجبار دا و چې ول ول دغه پیغمبر دغه پروردگار په نامه چې انسان یې د کلکی شوی ویني د ټوټه څخه پیدا کړ، ول ول ستاسو رب ډیر مهربان او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزدا کړل او انسانان ته دغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پر نه پوهیده. څه وخت وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان شول. د وخت په تیرېدو سره د مختلفو قشرونو خلق په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شول. حبشه ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ارقم رغد ترن هو کور د خپل دعوت مرکز ته دعوت مرکز ټاکلی و، یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټ اسلام ته رابلل، او دغه پټ دعوت یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده، دغه کار درې کال دوام وکړ چې د دې وخت د تیرې دوه څخه ورسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صفه بغونډی کې د اسلام دعوت ښکارا کړ او په ښکارا ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه، او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیری ډیر زیات سونو، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچا یې نجاشی نومې دا، او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو، دغه شرطه هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په اجازه سره دغه شرطه هجرت کوي. د باسد د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لمړي ځل لپاره یو لستانو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سور خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کی چې په پیله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشې ته ولاړل د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځیرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضا هم ورته تنګ سوله د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د نږدې دوستانه او ملاتړ څخه وو هغه وفات سول چې دغه دعا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډیر اغیزه وکړه چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن په نامه ونوموي بیا هم دغه دتناکو پیښو ونه کړای سوی چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسول څخه د سرته رسول په وړاندې یو کوچنی خند را وګرځي د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خلکو د دعوت په مخ او هدف باندې د رسالت د ندې سره کول لپاره د طائف شارت چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته راولي هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت ونه مانه بلکې د خپل زمونه ته هم د دند ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ډیر وزیر بیا او هغه د شار څخه وبسي راځي د رازو د عقبې تړونونه یا بیعت چې دلته دوا تړونونه سوي اول تړونې دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو څخه مایوس سو د طائف شهر ته ولاړی او د بنی ثقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغه دعوت ونه منه او تر دې حد چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبره باندې وشتنه په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفه قبایل اسلام ته دعوت اول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږتنو یثربی خزرجان سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یو ځای کې سره راټول سول او دا غو سره ویل د اسلام ته راو بلل د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتونه هم اسلام ومني دا وعده وکړه چې یو کال ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځینو موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دي په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نشری کوو غلاو ټول ناوړه عمل نه تر سره کوو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دند ورکړه چې دا غوول ستنه سره مدینه ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلی چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي دویم تړونی داسې و چې د وسط په دې لسم کال کې بیا در او یتنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ولیدل او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دي په دغه تړون کې پریکړه وسو چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپل اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ دبره وا چې هغه کې شو تل سو رسول پسې هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه تر لاسه کړه بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یسرب په لور باندې ولاړل د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرابل سوی وو چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې کله د غوښتل د کور څخه د باندې ولاړ سي په دغه شپه علی رغد تعالی هو ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره کوفه د دغه کار څخه غافل سي نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي درې ورځې او درې شپې هلته تیروي، سره له دې چې کفار د غار ترخلې پورې هم ورسېدل، خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفارو د شهر څخه وساتل، او په څلورمه ورځ بیا دواړه د اسره په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو وروسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د اسره په 2 میلې کې پروت دی ورسېدل، او په دغه ځای کې د لومړنۍ جماعت بنسټ هم کېښودل سو، بیا یسرب ته وخوځېدل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
Shout it.